واسود ونيم سوي متر كان برمنا وخلكيجة وسلام عسيرم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په لویدیځ کې د ورستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن دغه بریدي قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 3 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم په نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي ونجلۍ چې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې. دغه پیښه تېره ورځ د ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 6 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چاوي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندوی شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یو انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هیواد ته د بهرنیو اثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوی ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي او ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کورس له هغې ټینګ کړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه ته په جګړو کې ډیر تلفات واوختل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روان خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ پاړه بعد د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبري ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنی موده تیرې وي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځم په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیږ نیونې د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریشا او روستمی غیږ نیونې 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلي دي چې د نږدې سلو اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د روان اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړلیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. اخوا خوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرگا کې د فوټبال دی وی دوستانه لوبي په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالي پیل شوه. دا سیالي 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوه چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ آزادی رادیو ناورې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیر مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې زړه ټول شاینو تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به مشرانو سره شریکوم او ته وې پرول او دی غته ارتیا ست د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی دی چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو. د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبي وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزوس تور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل ان شاء الله غسر پوره تشریح چې دغه پرور راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کبل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلن سیالۍ به کیږي. چې دا یو بل نه وخت هڅه هم کړې ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلن هلکان بیا سره میکس یو مرد سي. نو دینه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي کې خو به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنې پرتلیا کې ورسره نو د نور نه به دا غټه نه وي ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته. یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانه او له هغې نه به بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنې ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب وکړي که هغه په ټیسټ میچونو کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لیسې او د نیشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شلوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي په غاړه معلومات ورکولې شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سوال نه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول پراتلونکو نه کی پس کلاس کمپونه پدې ونی کې کمپونه شروع کیږي او راتلونکو نه له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغه څه به موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو. نو به دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو.
نو مونږه اړ چې سکل نېشنل 220 ونه کوشش به می خو فکر نه کوم چې ته موږ رښتینی وو سو شاته ډیره مشکل وي چې موږ نېشنل 220 سکل وکړای شو. البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل 220 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه له هم موجوده ده. په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې ترکار لاندې دي؟
لوبغالو کې خو کار تل کېږي په اصطلاح، چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کمیون کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو. که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ، په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو، بل د نجیب الله طریق کې لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي، په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره ده خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالي لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاءالله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده؟ په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
دغه ټول لغه کنده وا، نو هغه د ډکون غوښته او ډکون هم یو څه موده واخیستله، دوه ځلې ډکون وسو. دغه دغه پخوانی جر او کنده وا هغه د کشتګانۍ لپاره چې کوم حوض و هغه ټول جای ډکون وکړل. ډکون وروسته بیا دویم مرحله د موږ دغه وا د دیواله وا، چار دیوالیم ته نه وکړله، دیوال په نیم ته نه جوړ کړل، غټ دیوال ته جوړ شو. او ان په کې وا اکیډمي هم، روزنیز اکیډمي هم په دغه غاړه کې تحصیل لري. بل دا و چې غلطه دی لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیره سره موږ کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غپ کې لا تر اوسه پور نشته ده، چې په ویلن او میلمسون او دا شان لا پکې نشته ده، او نه پکې دا چن د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور دلته، نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي، موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ داسې کوچی برابر ووسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې ده. سیالي چې 19 ورځې دوام وکړ، پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې و. نور حال په دې راپور کې.
سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده، چې پایلوبه د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوی وایي دا دغه سیالۍ له تر سره کولو څخه مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړې لوبډلې انتخابول دي. نو مواړی بای هر کال د افغانستان کرکټ بورډ لوري د ولایتونو په نوم یو ټورنمنت پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3 ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نو مواړی وای په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو 18 کلنو او 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د ټکلب لوبو کې د لسلو ډلې هغه د غزنی پیاوړې لسلو ډلې وي او دا تقریبا نن 25مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنې کې نه بلکې په خاما او ډبرین مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیرای وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لوري په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ازمکه نه لرو د سیمو جلته میدان اور کودلته مشته دی اور کاری اجازه نه رکی. تاسو وینئ چې دلته ډیره غټ غټ کندې دي او ډیره ډبري پرتی دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ډیره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې مشته ول ازمکه به لکی او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله مشته د یو معیاري میدان دلته جوړي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان اولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په موږ باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته رداوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه د دوی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانی تخریب کی او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانی چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نه سوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کی او د همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کی. سبب رس چې دا ماشوم برته په دغه سي کورنۍ کې دی غرسوي خامخا دی چې برته ټولنې ته ځي د همدغه کارونه تکراري.
د خصوصو سیدونکو جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځانغوښتنه ده، او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجې خويندې لزده کړو پاتې شوي.
د نور تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې، دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یو ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي وو. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محروم شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکونکی جمال احمد زی وایي د ټکنالوژۍ په راتک سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي د یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تېر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي، یو څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د دې باره کې ځین معلومات چې ورسره یغه معلومات له نور سره شریکي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کین کې تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زیزی طبی ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کم راولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوه شو وی چې دای یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لباندې حق ته نه رسیدلې، یعنی په حق خبره نه پوه شو وی ونه حق خبره باندې هغه کلک شوی د بیا موږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کوم تجربه چې د تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې د خبره منحصره کړې د نور سره مخ کې نه امتللې. خو یو څه مې کړی دي چې یو وخت د پاره دی، یو وخت د پاره مې د سره لارې بل کړې تر څو دی په خپل خبره باندې قانع شوی دی، بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
او
استاد ک لمړی دارته وای چې ولی ځینی ځوانان یو بل تخریبوي د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف کا د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کېږي او کاذبه رولونه کاذبه نقشونه اخیستل کېږي، خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جز که دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کېږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به یې څه وي؟ یعنې ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم دا کارونه کوم، اما دا باعث د دې کېږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خواست که دا ده چې دا ځوانان ورو ورو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی یو ښه کورونه به یې کړي، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې د هغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی ازدکیي او ترویجیي هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو وسکه بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو او تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رداوت شي. او له بلې خواست که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما مسؤلیت ته چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېر سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.